السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د نهه ورځ او د اپریل نهمه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې د بلوچستان پر امنیت او لدی سره سره د اختر په تیاری او تاسو ته معلومات درکو خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار هارون باچا دی
سرټکی د بلوچستان د کوچلاغ دی وکلی په جماعت کې په 14 کې یو پولیس سرتیر وجل شوی او 12 نور کسان زخمیان دي د باجوړل په نوګای بازار کې په سیاسي جلسه کې ډزې شوې دي یو تن وجل شوی او دوه ټپي دي او د کورمه د صدی خلکو په احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتي چې د سورلۍ پر گاډو د بریدونو لړۍ ودروي د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کوچلاغ په کثیر کلی کې پرون ماخام د 14 لامل یو پولیس سرتیر وجل شوی او 12 نور کسان زخمیان دي په زخمیانو کې شپږ پولیس سرتیر او شپږ عام وګړي دي دا خبره د کوټه د پولیسو مشر جواد طارق بیګا مشالډو ته کړي او زیاته کړي چې 14 هغه وخت شوی کله چې د عام خلکو ترڅنګ ګرځند پولیس هم د کثیر کلی په جماعت کې د روژمات لپاره غونډ شوی ول د نوموړي په وینا د پیښې زخمیانو د درملنې لپاره د کوټه سیول روغتون ته رسولې دي د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند پر پیښه خپګان خولې او ویلې دي چې پولیسو په لټنې پیل کړې دي نوموړي البته زیاته کړې چې د پیښې لځای چون 14 دن کې توکي نه دي موندل شوي ځکه نو اټکل کېږي چې 14 به د ګاسو د لیکېدو له وجې شوي د یادونه ده چې د اپریل پر ومه هم د خوزدار په مرکزي بازار کې تر روژماتي وروسته په ورته 14 کې یو کس وجل شوی او 15 نور ټپي شوي ول پرون د باجوړ په ناوګه بازار کې په یو سیاسي جلسه کې شو ډزو کې یو تن وجل شوی او دوه زخمیان دي د خبر د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار هم پرون مازیګر رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې کړی دا د نوموړي په وینا پیخه له باجوړ نه د کمی سملای پر اتم حلقہ یعنی ان اے اته د یو سیاسي ګوند کاندید په انتخاباتي غونډه کې شوی اسرار د پیخه په اړه نور تفصیل نه ورکړي خو ویلي دي چې پرټنې روان دي او د اف ای آر تر درجه دوه وروسته به معلومات رسنیو سره شریک کړي په باجوړ کې د ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې رسنیو ته ویلي چې زخمیان یې د درملنې لپاره د باجوړ تر ټولو لوی سرکاري روغتون خار هډ کوارټر سپیټال ته منتقل کړي ول چې ورڅخه یو تلس کلن کس مړ شوی دی یاد دی چې پر ان اے اته عام انتخابات تر هغه وروسته ځنډول شوی ول کله چې وسلوالو د جنوري پر 1 په همدې الکا د پاکستان تحریک انصاف یو کاندید ریحان زیب ډزو واژه دغه وجنې ذمہواري داعش وسلواله ډلې منلې وه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دروانې اپریل میاشتې 1 پر ان اے اته د انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړی ده د کورمې د صدی خلکو پرون په احتجاج کې دړکه کړې چې حکومت د سورلۍ پر گاډو د بریدونو لړۍ وندروله او په کې ککړ تنانې گرفتار نه کړل نو لوړو کې اختر وروسته به مظاهره پراخې کړي دا لغه وروسته چې اتوار پر ورځ نامعلومه کسانو په پړچینار کې له صدی نه پر ورغلي و گاډي په ډزو کې دوه مسافر ووجل او څلور نورې زخمیان کړل په صدی کې د سنیانو د ځایي تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار د پرونی مظاهره پر ګډونوالو غږ وکړل چې حکومت د وړو کې اختر په چټیانو کې د پړچینار د برید عاملین ونني ول نو ټول باید بیرته احتجاج پیل کړي
کوم زنه می تو په اوس او یو سید پوری تو سره مقاده ایدنا دریور دې ورستا تو سره مقاده او که چیتا دا قاتلین گرفتار نشولو نو مو تاسو به بیا وزورو
بلخابه پالچینا کې د شګانو تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگش د اپریل پر اتمل رسنیو سره په خبرو کې حکومت ملامت کړي چې پر گاډو د بریدونو په درولو کې ناکام شوی دی خو په برکورم کې یو امنیتي چارواکي د نوم یې نخ پر دو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې پر گاډو د حملو مسلې جدي ولې او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي په پتا سیال کې دا چې په کورم کې پر مسافر گاډو د ډزو او کانو ورولو په پیښو کې تر اوسه شاوخوا 13 ځای کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اسلام آباد های کورٹ پرون په پریکړه کې د پاکستان سینټ د مشر او مرستیال مشر د ټاکلو پر ضد عریضه له اعتراض سره واپس کړی ده د پاکستان ډاون رسپانډ تر مخه عدالت ته عریضه پاکستان تحریک انصاف ګوند سینټرانو ورکړی و او پکې ویلي ول چې چون له خیبر پختونخوا نه د یو ل سینټرانو انتخاب ځنډول شوی او سینټ نیمګړی دی ځکه نو د ایوان د مشر او دغه د مرستیال ټاکل غیر قانوني دي بلخو د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداری د سینټ غونډه نن په داسې حال کې بدلې چې د ایوان د ټولو شپږ نوي غړو د انتخاب عمل نه دی پوره شوی د د سینټ د اته سلوي خالي څوکیو لپاره انتخابات د اپریل پر دویمه شي ویل چې په کلي سند او پنجاب صوبونه دولس دولس او بلوچستان نه یولس او اسلام آباد نه دوه سینیټران منتخب شوي ول. د خیبر پختونخوا نه کوم سینیټر ځکه منتخب نه شو چې دغې صوبې په اسمبلۍ کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو پر ځانګړو څوکیو ټاکل شوو غړو ته سوګند ورنکړی شو چې له امله یې هلته د سینټ انتخابات وځنډول شول. دا مهال د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټۍ څلورویشت او د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو نولس نولس سینیټران دي. د اسلام آباد هائی کورټ تر پرونی پریکړې وروسته په سینټ کې د تحریک انصاف غړو ویلي چې د ایوان د مشر او مرستیال مشر د انتخاب په پروسه کې به برخه نه اخلي. او اسرائیلي مشران د اپریل پر اتمه یعنی پرون د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو پر تیاریو بوخت ول. دغه ښار دی چېرته چې د تیرو شپږو میاشتو د جګړې له امله زیاتره فلسطینیانو پناه وړې ده. په عین وخت کې د القاهره په نوم د مصر د یو دولتي ټلویزیون د اپریل پر اتمه خبر ورکړل چې په قاهره کې پروانو خبرو کې چې موخه یې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربند کول دي د پام وړ پرمختګ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګر ډله بولي. ملخو پر اسرائیل د جګړې ختمولو لپاره نړیوال فشار سیوا شوی دی. د اسرائیل نږدې ملاتړي امریکا تیره اونۍ د اوربند او د یرغمل کسانو د خوشي کولو لپاره د یوې معاهدې تر څنګ په بشري مرستو کې د تیزوالي غوښتنه وکړه. اسرائیل د اپریل پر اوومه له جنوبي غزې تړانګې نه خپل ځواکونه وویستل. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار هارون باچان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د بلوچستان په کوچلاخ کې په یو جماعت کې په یو بمی چاودنه کې پولیس سرتیری وجل شوې. د کورمې د صدې خلکو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د سپرلۍ پر گاډو د بریدونو لړۍ دی ودروي.
کته سي هاري وي وکین آباد نامعلوم ملزمان هغه ته تحفظ ملويږي هغه اریسټ نه کیږي هغه ته سزا نه کیږي نو یقینا څه دا واقعات بیا کیږي.
د بلوچستان د صحت محکمې ملازمینو دړکا کړی چې که صوبای حکومت د سرکاري اسپیټالونو د نشکارۍ پالیسی ختم نه کړه نو زر به احتجاجي تحریک پیلوي.
کچیرې صرف د لوټ مار د لپاره پرایوټیزیشن کوي چې خلک په خوشاله کې بیا خو یقینا د واره نه خوري. ولې
او ځینې خلک وایي د اختر جامع ورته دا وار ډېرې ګرانې پریوتي.
مخکې به یو سوب چې کېدو نو هغه به په هزار به وشو په پندرہ سو په پانچ سو به دو ګنډو دو هزار ته بورس اوس چې خصو ټاکلی پانچ هزار نه بره دی دو هزار پندرہ سو روپیه ټیلر ګنډي.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. پرون ماخام د کوچلا د بلوچستان د کوچلاخت یو کلی په جماعت کې شوه چاودنه کې یو پولیس سرتیری وجل شوه او د شپږو نورو په شمول دولس کسان پکې زخمیان شوه دي. د کوټي د پولیسو مشر مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق کړي او ویلي دي چې پلټنې روانې دي. د بلوچستان حکومت ویان پر پیښه خفګان خودلې خو زیاته کړي ده چې پولیسو ته چونکه چاودن کی مواد پلاس نه دی ورغلی ځکه نو غالب ګماندار چې چاودنه د ګیس لیکېدو لوجې شوې ده. په دې اړه نور تفصيل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د کوچلاخ 50 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د کوچلاخ په کلی کتر کې د چاودنې لامل یو پولیس والا محمد اکبر مړ او 12 نور زخمي شوی دي. په کوم کې شپږ پولیس والا هم شامل دي. د کوچ د پولیسو مشر جواد طارق او مشال ریډو ته ویل دي چې چاودنه د اپریل په 8 نیټه د کوچلاخ په کلی کتر کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د ګرځنده پولیسو ترڅنګ ډېری خلک د روزمات په خاطر په یو مسجد کې ځای پر ځای سوي وو. د نوموړي په خبره چې په چاودنه کې زخمیان سوي عادي کسان او پولیس والا سم د لاسه د کوټې و سیول هسپتال ته را رسولي دي چیرې چې درملنه روانه ده. وروسته بم نه کار کوونکي ادارې او نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د چاودنې په اړه پلټنه پیل کړې ده. خو تر دم ګړې پورې دا نه ده څرګنده شوی چې د چاودنې حاصل علت څه وو ځکه چې د نوموړي په خبره په چاودنه کې ګرځنده پولیس یو ایګل سکواډ ته هم ځان اوښتی دی. پر دې پیښه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خواشنی ښکار شوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنه پیل کړې ده او د نوموړي په خبره چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې معلومیږي لکه چې دغه چاودنه د ګیس لیکیج له امله رامنځته شوې. ځکه چې د پیښې د ځای څخه نور چاودېدونکي مواد یا بل څه ثبوتونه نه دي میندل سوي. د رونې وړ ده چې په تیرو دوو ورځو کې دا دویمه چاودنه ده، ځکه چې د دې څخه له مخه د اپریل په اوومه نیټه د روزمات وروسته د خوزدار په بازار کې چاودنه سوې وه، په کوم کې چې یو کس مړ او د یوې مېرمنې او دوو ماشومانو په ګډون پنځه نور کسان ټپیان سوي وو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو د کورمه د صدې خلکو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د سپرلیو پر گاډو د بریدونو لړۍ دی ودروي او په کې ککړ تنان دي گرفتار کړي، کینی تر وړوکی اختر وروسته به مظاهره پراخ کړي. دا له هغه وروسته دا چې د اتوار په ورځ نه معلومو کسانو په پاړچینار کې له صدې نه پر ورغلي یو گاډي په ډزو کې دوه مسافر ووژل او څلور نور یې زخمیان کړل. په کورمه کې سنی او همشیه مشران حکومت ملامتوي چې د خلکو د امنیت ټینګښت په چارو کې ناکامه شوې دي، خو په بره کورمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خپرېدو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پر گاډو د حملو مسلې جدي نیولې او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د طارق اورغزی په دې رپورت کې اورو چې د مظاهرې پر غږونو پیل کی.
د ګلپورس په مرکزی چوک کې راغون شو احتجاج کوونکو پر مسافرو د شوي برید عاملی نیولو، په لارو کې خلکو ته تحفظ ملاویدلو او د پیښې مخه نن ستلو په جرم کې ملاویس امنیتي سرتیرو ته سزا ورکولو غوښتنې کړي. په صده کې د سنیانو مقامی تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار پر اتم اپریل په خپل تقریر کې ویلي که غوښتنې عملي نه شولې نو یو ځل بیا راوځي او احتجاج بکوي.
کوم ظلم ته په سوګاس کې وشورو اوس هم یو سید پوری تاسو سره مقاده اید نه درې ورځې ورسته تاسو سره مقاده او که چېرته دا قاتلین گرفتار نشولو نو مو تاسو بیا راوځو کنه بر راوځو.
په پړاچینار کې د اتوار پرز نامعلومو تنانو لسدې د سپین شګې په لور روان پر پیک اپ گاډي بریت کړي چې پکې دوه مسافر مړه او سلو نور زخمیان شوی. دا تازه برید تر هغې شوی چې په ډنډر روډ څلور ورځې وړاندې په گاډي تر برید پس یوشیا مسافر زخمی شوی وو. په پړاچینار کې د شیاګانو تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگاش له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي حکومت یو ځل بیا پر مسافرو روان د بریدونو مخه نیستلو کې ناکامه شوی دی.
نامعلوم ملزمان اغوی ته تحفظ ملویږي، هغه اریسټ نه کیږي، اغوی ته سزا نه کیږي، نو یقینا څه دا واقعات بیا کیږي. زد سی ایم څه دا واقعات پر می امن د پاره یو سازش وو، صدا خلک دا نصیر پر می کې نه وړي څه امن وي.
په سیمه کې د مسلک او فرقې پر بنیاد په مسافرو د بریدونو سلسله تیر کال په اکتوبر میاشت کې شیا سنی ډلو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس شروع شوه. تر اوسه په مختلفو پیښو کې تر دې شو زیات کسان مړه او ژوبل شوی دی. د کامی سیملګړی حمید حسین مشال لوډیو ته په اتم اپریل ویلي دا چې سوه مشول ټوله تر هغری وا او مقصد دې شی سنی په نامه فسادات شروع کول دي، خو که خلک لا وخیرتي او شوره کار واخلي نو د امن دښمنان له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي.
لږ سوچ مقام دی په کار دا دی چې مو هوش کې ناخون واخلو او هوش سره د مسلې حل کیږي. که هوش نه وي نو بیا مسلو حل نشته، نو مو به اندغه شان خلک به په عذابونو وي او اندغه شان حکومت ته به تکلیفونه رسیږي.
بلخوا په دغه اړه د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خپل دریځ را نکړو. البته په بره کورمه کې یو بل امنیتي چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د ګلپور ازویلي د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. هغه ویلي که څه هم په لارو کې امنیتي سرتیري ګشتونه کوي، خو دا ډیره غټه منطقه ده چې تر نظر لاندې راوستلې ناممکنه خبره ده. چارواکي زیاته کړي په ظاهره تازه پیښې فرقایي ځخکاري، خو چونکې د خلکو ذاتي دښمنانې هم شته نو دغه اړه هم نشي نظر انداز کولی. امنیتي چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې تر پیښې پس پر لارو تګ راتګ محدود دی، خو چې کم خلک د عید لپاره لا بهر ځلو خپل کورونو ته روان دي نو هغو ته حفاظت ورکولو لپاره پوره انتظام کړی. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بلوچستان د صحت محکمې ملازمینو دړکا کړی چې که صوبای حکومت د سرکاري هسپتالونو ته نشکاری یا پرایوټایزیشن پالیسی ختم نه کړه نو له وړوکي اختر وروسته به د ځینو سیاسي ګوندونو په ملتیا احتجاجي تحریک پیل کړي. دا ملازمین وایي د روغتونونو له نشکاری سره به که له یوې خوا بیروزګاری سیوا شي نو له بلې خوا عام خلک د علاج په چارو کې له ستونزو سره مخامخ شي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان زیراعلی میر سرفراز پکتی په وروستیو کې ویلي چې زرد چې د صوبې ولسته د معیاري روغتیايي خدماتو رسولو په هدف د سرکاري هسپتالونو د نشکاری چارې پیل کړي. نور حال د کوټینا د ایوب ترین په دې رپورت کې
دا خبره ده. بلوچستان د سرکاري هسپتالو د روغتیا د کارکونکو یا پیرا میډیک سټاف مشر جمال شاه کاکړ د مشال ریډو سره په خبرو کې کړه ده او ویلي دي چې د سرکاري هسپتالو د پرایوټایزیشن پر ځای حکومت ته پکار دی چې د روغتیا د څنګه لپاره بجټ زیات کړي.
ډاکټرز، پیرا میډیکس، نرسز، فارمیسیست او نور کم کټګریز دي دا ګرد دوی په ډیلی ویجیز باندې دا ټیم دوی لګی تا د دې نشکاری د لپاره اول اقدام دغه دویم اقدام دا دی چې دوی بقاعده د دې لیټر لیکلې دی سیفټی هیلث لخوا چې دا د اسپیتالونو مج اوټ سورس کوو ټیکدار ته ورکو کو څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي. مج دا وایو چې دا اسپیتالونو دی نسی خرج کول سوي او حکومت دې دوی بجټ ور زیات کړي.
که څه هم تیر کال د بلوچستان د روغتیا د څنګه لپاره حکومت په خپل کلیز بجټ کې 15 ارب روپۍ ځانګړي کړي وې خو د بلوچستان د پخوانی لړن محل حکومت د روغتیا صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی راته وویل چې د سرکاري اسپیتالو او شخصي څنګه ته د اړولو پر ځای په کار دی چې د هغه ډاکټرانو او ملازمینو په ضد ګامونه پورته سي. څوک چې غټي تنخواوي اخلي خو د کلو رئیس غیر حاضر دي.
لوس کلو خلک نه ستر کار په نوکری کې زیات زیات وکاله وي ځای نوکری ولته وو کله بیا په پوسټینګ دوی نه پوسټینګ کوي نه څه کوي نه څه کوي. د پرایوټایزیشن د پاره چې دی دوه درې شیان ضروری دی چې هغه د ډایګنوستکس چکم دی لکه ایکس رے لکه سی ٹی سکین ایم آر آئی او لیبوریٹری ډیره ضروری ده چې زموږ په هسپتالو کې دا که پرایوټایز سی د دې به لوی اثر وي خلکو ته به فائده وي.
په دې اړه مو د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د روغتیا په څنګ کې د شوالي د راوستلو په خاطر د ډاکټرانو او د روغتیا د کارپوهانو سره خبرې پیل کړې دي چې موخه د سرکاري هسپتالو اوسنۍ وضع په سمه توګه د شپ بدلون په لور بیول دی.
تو کچھ تجاویز اس طرح کی غور زیر غور ہیں
جنہیں اڑان دی زونا دا حکومت تر پاملان دی کم سرکاری اسپتالونا دی دا غو کار و سمولو تا ارتیالی دل کی جی چی دا ادی خلگو لپارا اسان تیوی برابری سی دا دی مقصد لپارا اللہ وزیر دا روختیا دا صوبائی سکتر پا مشرتابه کی و کمیٹی و سین صوبے تا لجده و لیوا چاگو گوری حل تا حکومت دا روختیا پا چنگ کی چڑا والگامونا پورتا کری دی دا نموڑ پا خبرا چکم خلق دا وقت لمخ د دې په ضد احتجاجونه اعلان کړی دي هغه یوازې خپل زیاتې ګټې په پام کې نسی خو چې کله په دې ترڅ کې پریکړه وسی نو بیا به الله وزیر پراغه د عمل کولو هر هڅه هم وکړي. بل پلو تر ډېرې کارپوهانو د بلوچستان د الله وزیر سرفراز بوکټي و دې ګام ته هر کله کړی دي او وایي په کار دي چې د دې عمل ګټه و عام ولسته ورسیږي. کچیرې د دوی په خبره د پخوا په ډول دا کار هم د درغلي لپاره وي نو بیا به ښه نتیجه ورنکړي. په دې اړه به غوښتو د روغتیا و کارپور ډاکټر لال کاکړ ته
پرایوټایزیشن خو کچیرې په صحیح معنا یې او مریض ته هم عوام ته هم ډاکټر ته هم خپل حق ورسېږي بیا خو بدکار نه دی. کچیرې صرف د لوټ مار دپاره پرایوټایزیشن کوي چې څه خل پکې خوشحاله کړي بیا خو نو یقینا دا واړه نه خوري ولې چې دا مات بټ سیسټم شته په دغه کې ډېر غریبانو ته فایده ورسېږي په دا د سرکاري اسپیټالو کې
د دونی ورده چې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مارچ د میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړی وو. دغه وروسته په لومړنۍ فرصت کې د بلوچستان تر ټولو غټ هسپتال بولان میډیکل کمپلیکس اسپتال کوټې دوره وکړه او هلته د ډېرې ډاکټرانو تر څنګ د نورو سرکاري ملازمینو پر غیر حاضري سخته خواشنۍ ښکاره کړې وه او وروسته د یادو کسانو په ضد د قانوني ګامو د پورته کولو امر کړی وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سېنات غونډه نن یعنی د اپریل په 9 مرابللی ټاکل شوی په غونډه کې نوی منتخب سېنټران لوړو کړی او د هغه ایوان د نوی مشر او مرستیال مشر انتخاب هم وشي. د سېنات غونډه په داسې حال کې بلل شوی چې ټول غړي پوران دي. پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د سېنات په تیر انتخاباتو کې رائے نه وی استعمال کړی. د چارو ځینې شنن کې وایي د سېنات غونډې او پکې د کیدونکو ټاکنو ګټه به سین سوبې ته ډېره وي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د راشد خټک په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری په 9 اپریل د سېنات غونډه راغوښتې ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي سېنټران سوګند پورته کوي او د سېنات چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخاب به کیږي. د غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کوي. د سېنات تخلي شو څوکیو د پر انتخابات په 2 اپریل شوی وو چې د سند او پنجاب نه 12 او بلوچستان نه 11 سېنټران پکې منتخب شوی وو. خو د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې د خزو او مذهبي اقلیتونو په ځنګړو څوکیو ټاکل شوو غړو ته سوګند نه ورکولو په وجه هلته د 11 سېنټرانو انتخابات ځنډول شوی وو. هم دغه وجه ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکدار ګوند تحریک انصاف د سېنات د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل په حاضر وخت کې غیر قانوني ګڼي. پیپل پارټي چې صدر آصف علي زرداری شریک چیرمین دی د سېنات د چیرمین د څوکۍ لپاره د خپل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کاندید په توګه اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د خیبر پښتونخوا د سېنټرانو د انتخاب نه بغیر د سېنات غونډه را بلل هم د یوسف رضا ګیلانی د چیرمین جوړولو هڅه ده.
د دې اکثریت د پاکستان پیپلز پارټي سره د سلیری سېنټران دي. هغوی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پاکستان تحریک انصاف نورلس سېنټران دي. نو که ان کیس په خیبر پښتونخوا کې د سېنټ دا چې کومه انتخاب دی دا شوی نو کې دی شو چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف وو. نو په دې دوران کې چې کوم اوس ونډر او بللې شو نو ظاهره خبره ده چې د پاکستان پیپلز پارټي کوم کاندید دی یوسف رضا ګیلانی د هغه بیا قوي امکان دی چې هغه به د سېنټ چیرمن وټاکل شي.
بلخوا تحریک انصاف د سېنات د چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخابات ځنډولو لپاره د سېنات سیکرټریټ او اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړي دي. اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی درخواست تحریک انصاف 15 سېنټرانو زرکا سیف الله نیازی سیف الله ابرو فلکناس چترالی فوزیا ارشد او همایون مومند لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا 11 سېنټرانو په غیر موجودۍ کې سېنات نیمګړی دی او د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل به غیر قانوني وي. په پېښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پښتونخوا 11 ممبران به پکې نه وي نو یقینا دا د خیبر پښتونخوا لپاره نقصان هم دی او هغه کم میسج چې د یک جهتی زی یا د وحدت زی نو هغه به هم متاثر کیږي. بلکې د دې سره سره چې کم آئینی ماهرین دی هغه دا وایي چې د آئین آرټیکل 6 چې دی په هغه کې د چیرمین او د ډیپټي چیرمین سېنات د انتخاب لپاره د هاوس مکمل کېدو واضح ذکر دی او په دې وخت کې خو هاوس ته مکمل نه دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم په حاضر وخت کې د سېنات غونډه راغوښتل مناسب نه ګڼي.
څنګه چې دا الیکشن چې کوم دی هغه وګوري نو هغه کې هم د آئین او قانون په مال شو. نو دغه سي د سېنات الیکشن چې کوم دی یا سېنات هغه چې کوم اوس چیرمن الیکشن یا ډیپټي چیرمن الیکشن دی هغه کې هم آئینی او قانوني چې کوم تقاضي دي هغه نه پوره کیږي. دا یو افسوسناک خبره ده او دا مطلب کې بالکل غیر قانوني ده. او پی ٹی آئی یو سېنټرانو چې کوم دی کنه په اسلام آباد هائی کورٹ کې دا الیکشن چیلنج هم کړ او هغه منه اسلام آباد هائی کورٹ پر منه اعتراض و لگاو.
د سینیټ غړي د صوبایي سمبلیانو غړي ټاکی او په سینیټ کې د هرې صوبې د غړو شمیر برابر یعنی دریوشت وي. څلور غړي له اسلام آباد څخه ټاکل کیږي. په خوا په سینیټ کې د قبایلي سیمو اته څوکۍ هم وي خو دغه سیمه د خیبر پختونخوا برخه ګرځدلو نه پسې څوکۍ هم ختم شوې. اوس د سینیټ د ټولو غړو شمیر شپږ نوي دی چې د شپږو کلونو دپاره ټاکل کیږي. سینیټ هر وخت فعال ساتلو په خاطر د نیمو غړو ټاکنې درې کاله پس ترسره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې فغاړه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د دیر د تیمرګری بازار د سیمې یو لوی او مهم بازار ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې خلکو د اختر د خریداري لپاره د بازار ته مخه کړي، هغوی وایي ګرانی د خپل خوښې شیانو اخیستو ته نه پرېږدي. د تیمرګری بازار دوکانداران هم وایي چې ګرانی د دوی روزګارونه خراب کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد هلته تللی او د خلکو سره خبرې کړي. نو راځي چې وایو.
دا شور د کوز دیر په مشهور بازار تیمرګر کې دی چرته چې ولس د اختر د سوداګانو د اغستو لپاره ورځي. تیمرګر بازار د پنځه ضلعو چې په کوز دیر، بر دیر، کوز چترال، بر چترال او باجوړو مشتمل دي د سوداګرۍ مرکز دی. خو پروان کال په کې د تیرو وختونو پر تلا کم خلق لیدل کیږي. پاکستان کې اختر دا وار په داسې حال کې په سر دی چې د ملک ولس ګرانۍ سخت ځپلې. د تیمرګری بازار ته ورغلي زیاتره خلق وویل د تیرو کالو په سیر دا وار کمی سوداګانی کوي او هڅه کوي چې صرف ضرورتونه په څه طریقه پوره کړي. یاد بازار ته د سودا په غرض ورغلي ځوان ثناءالله راته وویل تیرو وختونو کې به یې دوه یا درې جوړې جامې کولې خو دا وار یې صرف یوه جوړه کړې ده. د نوموړي نه مې چې کله د وجې پوښتنه وکړه نو څه داسې جواب یې راکړو
چې مخکې به یو څوک چې کېدو نو هغه به په هزار به وشو، په پندرہ سو، په پانچ سو به دې وګنډو، دو هزار ته به ورځ. اوس چې خصو ټاکلې پانچ هزار نه بره دی، دو هزار پندرہ سو روپیه ټیلر ګنډي. نو هغه ریټونه چې کم دي، پرایسونه هغه سوا شوي دي، تین چار ګنا هغه پرایسونه بره تللي. په دغه وجه سره خلک هغه شان برداشت نشته لکه څنګه به چې مخکې وو.
په تیمرګر بازار کې پلورونکي وایي په تیر وخت کې به بازار ته په دې نیت ورتله چې څنګه څه ګټه به وکړي. خدا وار یې نیت صرف دا وی چې د کور خرڅا او د دکان کرایه برابر کړي. په یاد بازار کې د جامو یا کالو کاروبار کوونکی رضا خان راته د په کاروبار د ګرانۍ د اغیزو قصه صدا سي وکړه.
زمنګ مخ کې کاروبار چې کوم وو نو هغه خو په تیزی سره روانو. اوس د نیګای د وجنه زمنګ کاروبار داسې سلو شوی دی چې مخ کې په 100% کې 80% کار کې دی، 20% باندې کې دی. اوس په 100 کې زمنګ 20% کار کیږي. دونه نیګای سی واښو
دا پښتنو په چا پرچل کې د اختر لپاره نوی کالای، سپلای او واسکټ تر ټولو زیات مقبول سیزونه ګڼل شي. څه خلک تیار اخلي، خوري ری په اډر جوړوي. په تیمرګر بازار کې د خیاطانو د اتحادیې مشر فضل سبحان د ګل پورز مشال ریډیو ته د ګرانۍ له وجې د دوی د کاروبار د کمیدلو خبره داسې وکړه.
خو د تیر کال په نسبت باندې څه کال چې دی نو په مارکیټ باندې لږ اثرات غورځېدلې دي. هغه شان خریداري هم نشته، هغه شان کسټمر هم نه راځي. اوس هم لکه ښه ګڼه ګوره خو لیکن د بیروزګارو د مهنګایي په لحاظ باندې مارکیټ باندې اثر، زموږ دوکانداري چې کم نه پاغي باندې اثرات غورځېدلې دي.
په پاکستان کې کم تنخواه د 15,000 نه تر 10,000 پاکستانی روپو پورې ده. خو بل رخته د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تر روان وخت د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 40% نه زیاته ده او په تیر وخت کې د ګرانۍ شرحه 15% نه زیاته ریکارډ کړل شوې وه، کومه چې د تاریخ تر ټولو لوړه وه او د خلکو د خستلو توان یې کم کړی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو په پیښور کې نږدې 12 بجې کیدونکې دي لړ خبرونه زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د بلوچستان د کوچلاخ په کتیر کلی کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله یو پولیس سرتیری وژل شوی او 12 نور کسان زخمیان دي. په زخمیانو کې شپږ پولیس سرتیری او شپږ عام وګړي دي. دا خبره د کوټې د پولیسو مشر جواد طارق بیگا مشال اډو ته کړې او زیاته کړې ده چې چاودنه هغه وخت شوې کله چې د عامو خلکو تر څنګ ګرځنده پولیس هم د کتیر کلی په جماعت کې د روژه ماتي لپاره غونډ شوي ول. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند پر پیښه خفګان خولې او ویلي دي چې پولیسو پلټنې پیل کړې دي. نوموړي البته زیاته کړې چې د پیښې له ځایه چون چاودېدونکي توکي نه دي موندل شوي، ځکه نو اټکل کېږي چې چاودنه به د ګاسو د لیک کېدو له وجې شوې وي. پرون د باجوړ په ناوګه بازار کې په یو سیاسي جلسه کې شو ډزو کې یو تن وژل شوی او دوه زخمیان دي. د خبر د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار هم پرون مازیګر رسنیو ته په لیږلي یو بیان کړی ده. نوموړي په وینا پیښه له باجوړ نه د قومي اسمبلۍ پر اتم حلقه یعنی این اے اته د یو سیاسي ګوند د کاندید په انتخاباتي غونډ کې شوی. اسرار د پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی خو ویلي دي چې پلټنې روانې دي او د ایف آی آر تر درجېدو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کورمې د صدې خلکو پرون په احتجاج کې دړکه کړې چې حکومت د سورلیو پر ګاډو د بریدونو لړۍ وندروله او پکې ککړ تنانې ګرفتار نه کړل، نو له وړوکي اختر وروسته به مظاهرې پراخې کړي. دا له هغه وروسته ده چې اتوار په ورځ نامعلومو کسانو په پړچنار کې له صدې نه پر ورغلي یوه ګاډي په ډزو کې دو مسافر ووژل او څلور نور یې زخمیان کړل. په بره کورمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم یې نه خپرېدو په شرط پرون مشال اډو ته وویل چې پر ګاډو د حملو مسله جدي نیولې او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. او اسرائیلی مشران د اپریل پر اتمه یعنی پرون د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو پر تیاریو بوخت ول. دغه ښار د چرته چې د تیرو شپږو میاشتو د جګړې له امله زیاتره فلسطینیانو پناه وړې ده. په عین وخت کې د القاهره په نوم د مصر د یو دولتي تلویزیون د اپریل پر اتمه خبر ورکړل چې په قاهره کې پروانو خبرو کې چې موخه د اسرائیل او حماس له ترمنځ اوربند کول دي د پام وړ پرمختګ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي.
اوریدونکو لړ خبرونه مو زموږ د همکار هارون باچان اوریده او څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د مصر سرکاري رسنیو د غزې دوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د تیر اتوار په ورځ د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ویستلی دي. دوربند د خبرو له پرمختګ سره هممهاله له اسرائیل په رفح ښار هم بریدونو ته د چمتووالي خبرداری ورکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسدالله لودین ناور.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او يرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهرې خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامدار ټکو دي، خو دغه ټکي ډیر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شو کسانو له ډلې 109 لاله هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربند لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصري رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوی چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرائیلي چارواکو خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلي پوځ ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځایه شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3,015 کسان وژل شوي دي.
مشال ریډیو ته غوښتونکو د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو کلیوي خوا شتمن ته خوختي نوبل لوري ته بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وای د اختر لپاره خپل د اړتیا ورتو کې نشیرانی ولې دوی له اړوند ادارو نړیوالو بنسټونو له خلکو لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. په پکتیا او د په افغانستان کې اخترونو ته د نوو لباسونو تیارول په سخه دوت دی. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو وایي سره لدې چې د امن پروتاک سره د چاودنو او بریدونو څخه د دوی اندېښنې کمې شوي، خو بیا د لازم کاري فرصتونو او نورو اقتصادي سرچینو د نشتون له کبله دوی د اختر لپاره خپل د اړتیا وړ توکي نشیرانی ولای. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو غواړي چې په خپل چم او ګاونډ کې د غریبو او بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو آغا محمد مشال رادیو ته وویل
کال چیرته کارونه نوی دی خلکو او دا رقم بیوزگار خلک وی نو دی غوات من پختر کی اوڅاغي ځکه سی اغه او چی لاسرسای نه لري ساغه بوټ واخلی کالای واخلی بل شی واخ.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا ولایت یو شمیر ځوانان هم د کار او مزدورۍ په لټه لږ په قانوني او ډیر بیا په قاچاقي لارو به هر ته مسافر شوي یا په نږدې هیوادونو کې به برخلي کړي چې کورنۍ ورته اندېښمنه او د دوی په وینا چې اختر خوندور نه دی. د پکتیا اوسیدونکو لیاقت الله ذهین ویل
خوشحالي هلته رنگ اختر هلته رنگینی چې کله د سړی ورونه وي تر زمانی په کور باندې موجود وي خو موږ نن سبا بد وختونه کوو ګورو افغانستان کې عموماً خاص پکتیا ځوانان کوو ګورو اکثر خارج ته لاړ او دي سمندرونو کار سول یا د غلو کار سول یا د پولیسو کار سول نو یو خوشحالي دار چې امنیت راغلی خو پکتو بیا دا چې دلته زړونه ماتې خلکو
د خلکو د بیوسۍ او بیکاری یو لامل دا هم دی چې په تیر نظام کې د نړیوالو ټولنې په مرستو پیل شوې ځینې اوږدمهاله پروژې نیمګړې پاتې شوې او تر اوسه هم په هماغه حالت کې پاتې دي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی امان الله امان وایي
دا چې په اوسني حالات کې څومره زه فکر کوم د هغه پروژې چې نه بشپړې پاتې شوې دي له دولت څخه هم غوښتنه هم دغه ده چې دغه پروژې بشپړې کړي تر څو اړمنو خلکو لپاره کار زمينه مساعده شي. دا چې افغانستان کې سات حالات ورځ تر ورځې خرابېږي د خرابتیا په لور روان دي نو خلک نشي کولای چې خپل ونې توکي راوونی.
هغه څوک چې د ورځې د لاس مزدوري کوي بیکاری او کمزور اقتصاد د لامل شوی چې اختر ته پوره تیاری ونه لري. حبیب الله چې په ګردیز ښار کې لاسي ریډه چلوي وایي
اقتصاد ډیر کمزور دی بیا خامه خانو چې کاروبار جوړي بیا خامه خاصه دا کوم کبي کوم پوه شوی بیا خو ډیر سودا کوم نو اوس خو اقتصاد ډیر کمزور دی اوس ګاډي به څه کار وای شي خو یا نیم سره خاص یا 200 خاص یا سل خاص
په ټوله کې د افغانستان خلک په اخترونو کې د خپل کورنۍ غړو ته نوې جامې بوټونه ټپي د غړ د سمانونه او نور تو کې اخلي او بیا د خپل ملمنو لپاره د وچو او تازه میوه تابیا کوي. په اختر کې په حجرو کې خلک دسترخوانونه خوروي او د پاسه ور باندې د خپل واس مطابق ملمنو لپاره چای او میوه ایښودلی وي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اختر په اړه ورزو یو بل رپورت ته په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ د اختر ډالۍ په نوم د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت په شاوخوا 2.5 زرو بې وزلو او بې سرپرسته کورنیو شه میوه ویشلې ده. مرسته کوونکي وایي چې مخه یې د کونډو یتیمانو او بې وزلو کورنیو لاسنیوی دی خو مرسته ترلاسه کوونکي وایي تر دې ډیر کومک ته ضرورت لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د چپریهار ولسوالۍ د محصلینو علمي ټولنې په تخنیکی او د شهید افسر خان خیریه بنسټ په مالی مرسته 2.5 زره بې وزلو کورنیو سره د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې مرسته وشوه. د چپریهار د محصلینو علمي ټولنې یو تن مسؤول عبدالرحمن الفت محمودی وایي چې د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې دا مرسته له یتیمانو معلولینو او کندو میرمنو سره تر سره شو.
من دو کورنۍ سره چې یتیمان کندې مایوبین دي او مسکینان دي دوی مخکې سروشې ټولنې د خوانه نو دا دوی ته توضیح کیږي ویډیا د اختر د ډالۍ په نوم باندې.
د یاد بنسټ مشر مجیب رحمان ستانیزیا وایي چې دوی له 1300 کلونو راهیسې له بېوزلو او بې سرپرسته کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ د اخترونو په مناسبتونو کې ورته مرستې ترسره کوي.
په څوم کال دی چې د شهید افسر خان کورنۍ د دې مالی لګښت په غاړه لري. د پکې جگہ حجم موږ زیات کړی دی، لکه کلچی او مټئی او نخود او مئیز او چناچور او هغه وچی دینک دغه تقریبا د زر افغانۍ په اندازه د یو کورنۍ د پاره د چي مجموعي لګښت په 2.5 میلیونه افغانۍ راځي.
په مرسته اخیستونکو کې هغه کونډي او یتیمان هم شامل وو چې د کورنیو سرفرستانی د تیرو جنگونو قربانیان شوي وو. سو تنه یې وایي،
زه نن ډیره خوشحاله یم چې زما یتیمانو بچی ته میوه رسید.
مونږ ته دغه میوه راکړل شوه چې دی کې بېلابېل میوجات دي. مونږ د دغې ټولنې څخه ډېر زیات خوشحاله یو. زما په نورو دي شتمنو خلکو باندې غږ دی چې دغه یتیمانو او د غریبو خلکو سره داسې ګمکونه نور هم وکړي.
په دې کې دغه وچه میوه ده او بدي دي او نخود دي مویز دي، بس دغه مرستو پسې راغلي مونږ دینه ډېر خوښ یو خوشحاله.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل تر واکمنۍ را وروسته بیروزګاری زیاته شوی او اکثره کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بیوزله او بې سرپرسته کورنیو غړي له نورو خیریه بنسټونو هم غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وشي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د وړوکي اختر لپاره د صوبې له بېوزلو کورنیو سره د مالی مرستو یو پیکیج اعلان کړی دی. علی امین ګنډاپور ورته اعلان د روژې لپاره هم کړی و، خو د صوبې ځینو غریبو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو ضلعو انتظامی افسرانو ته له غریبو کورنیو سره د مرستو پیسې لیکلې دي. له پیښور نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د اپریټ په اومه د خزانه لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشیر مزمل اسلم مشال لیډو ته ویلي چې د حکومت تخوا کم رمضان پیکج دلاندې 1,00,000 روپۍ امداد اعلان شوی. هغه اړوند ضلعو کې انتظامی افسرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو په لاس شاوخوا 3,00,000 کسانو کې ویشل شروع شوي دي او زر به د اختر لپاره هم 1,00,000 روپۍ غریبانو کې وویشي. خو بیا زیاتره کسان وایي چې روژه په تیرېدو ده، خو لا هم ورته د روژې پیسې نه دي ملو، نو اختر هغه خو لرې خبره او تور لګوي چې کومو کسانو ترلاسه کړی نو پاکستان تحریک انصاف د ګوند پلیان ته دغه مالی امداد ملو شوی دی. د چرسد عبدالله وایي،
اته لکه څنګه چې اته کسان ته ملي ملو شوی، البته د پی ټی ای چې کم د ګورنمنت کم ایم پی ایګان یا مینې ایګان دی، هغه دغه فند ملو شوی دی، خو هغه صرف خپل ورکران ته ورکوي. نور چې عام د بلې پټې ورکور ورشي یا غریب کسان او شهید ته بالکل نه ورکوي. بقایا بعد شو د اختر پیکج شونه، هغه په رمضان کې سره دی کوم د اختر بس ورشي.
د موبایل ټلیفون روزګار کونکي اجمل دورانی وایي چې صوبایي حکومت اعلانونه کوي، هیڅ عملی کا نه کوي.
دی صرف اعلانونه کوي. اوس دغه خبر او شو چې موږ به دروځي پیکیج ورکو، هغه پیکیج هم په دوسری چې جو والي د میډیا په ذریعہ باندې دا خبره وکړي چې زه به دونه نه پیکیج ورکوم، زه به دا ورکوم. دی دا زنانه راځي دي دفترونو دي قانون ته راځي چې تاسو ته بابو پیسې ته ملو شي زی نه مې نه دلی دلی صرف اوازونه لګي. د پی ټی آی چې کم دا انیم ګنټا پوری دي نو نه دا صرف چې جو والي باقي کوراغلی مين خپل ایم بی ای ان بی ایم ان ال به ګړي اوس پاتې شو دا اختر د پیکیج اعلان. نو دا موږ اختر د پیکیج کوم دي دام ته تماشا کوو، دا موږ خپل کور کې په خپل دغه باندې لګي.
خو فیاض الله وایي چې دغه د روزي 1,00,000 روپۍ ورته ملو شي وي، خو له اختر پیسې نه دی خسته. د خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشیر د مزمل اسلم ویان انور خان خټک مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلعو او صوبایي حلقو ته دغه فندونه لګول شي وي او ټول مستحق کسانو ته به ورکول کیږي.
د صوبایي خزانه نه خیبر پښتونخوا رمضان پیکج په مت کې 8.5 لاکھ خندنونو ته 10,000 روپۍ پر خندان چې دی دا ترسیل شوی دی، او بل طرف ته 1,45,00,000 روپۍ چې دی دا عید پیکج په مت کې ډیپټی کمشنر چې دی د متعلقه ضلعو چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې څومره ضلع دي 115 حلقې دي، په دې کې 115 حلقو کې 1,000,000 کسانو ته 1,000,000 فیملیز ته عید پیکج پیسې ډیپټی کمشنر ته جاری شوی دي، هغه به بیا مخکې دا هغې تقسیم کوي.
د وزیر اعلی میډیا هاوس خیبر پختونخوا لخوا شریک کړل شوی خبر پانه تر مخه شو غات نیم لکو کسانو ته به د رمضان پیکج دلاره ۱۰,۰۰۰ روپے ورکول کیږي او دغه ډول دختر پیکج دلاره به ۱۵,۰۰۰ به وزلو کسانو ته ۱۰,۰۰۰ روپے کورنۍ ورکول شي. یاد خبر پانه تر مخه د اختر لپاره د مالی امداد یا پیکج د پاره هم ۱۵,۰۰۰ روپے فند منځوري وزرایلا ورکړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، هر کال د اختر ل رانیږدې کېدو سره سم د پاکستان په مختلفو ښارونو کې ترانسپورټران د گاډو کرایانې سیوا کوي. ل کراچۍ نه د اختر لپاره خپلو سیمو کورونو ته تلونکي خلک ګیله کوي چې گاډو والا ترې سو چنده زیاته کرایا غواړي او دوی مجبور دي چې ور یې کړي. دا خلک زیاتوي چې د تیر په څیر دا ځل هم حکومت پر دې مسله غلې دي. ترانسپورټران بیا وایي چې کرایې د تیلو لوړو بیو ته کته جګی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورت کې.
فرید الله خان چې د اپریل پشپګمه د کراچۍ بنارس بس اډې نه خیبر پختونخوا سوات ته روانو، نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې عام ورځو کې یو ټیکټ د ۳,۰۰۰ نه تر ۴,۰۰۰ روپو پورې وي، خو شپږ او شپږ نیم زرو روپو ته رسیدلې دي.
دا اوس مونږ کلی ته روان یو او کرایا دومره زیاته شی ده چې لکه ۶,۰۰۰ روپۍ کرایا دي او رش پکې هم ډېر زیات دی. اے سی په لارې باندې اے سی ګان پکې بند کی پوه شوې. او بله خبره دا ده چې نه پکې ډوډۍ شته، نه پکې نور څه شته. حالات ډېر زیات خراب دی، مونږ غریبي ده، مجبوري ده، د مجبورۍ نه روان یو کلی ته پوه شوې. اختر له روان یو او چیزونو دود کرایا نه زیاتې کی.
نوموړی وایي په کراچۍ کې زیاتره پښتانه خواري مزدوري کوي او چې د اختر لپاره خپلو کورونو ته ځي نو د گاډو مالکان ته څو چند زیاته کرایا اخلي. د کراچۍ بنارس یاد بس اډې نه خیبر پختونخوا با جوړ تروان اکبر خان بیا وایي د بسونو مالکانو دا یو لار جوړه کړې ده چې هر اختر نه څو ورځې مخکې ټکټونه په غیر قانوني توګه ګران کړي او بیا مسافر د مجبورۍ د لاسه هم دغه زیاته کرایا ورکوي او کلو ته ځي.
ټکټونه مخکې دا و چې ۳,۰۰۰ نیم زر روپۍ وو د کراچۍ نه د پښتونخوا پورې، او اوس چې کم دی هغه تقریبا د ۸,۵,۰۰۰ روپۍ. هغه هم په ډېر محنتونو باندې د کراچۍ نه واخله، لکه خصوصا د سوراب بوټ سلیم مارکیټ شته دې نه واخله، د باجوړ خبره ته زه کوم د بسونو ټکټونه او ډېره ګرانې ده. دلته خو ټول مزدورکار خلک دي.
د کراچۍ ښار سوراب ګوټ څخه ډېره اسماعیل خان تروان پرمان علي بیا وایي که د تیلو بیې زیاتې شي نو کرایه هم سیوا شي، خو بیا را کمیږي نه. او د اختر نه مخکې خواریکه غریب خلک چې خپلو کورونو ته روان شي نو ترانسپورټران ورسره دغه ظلم کوي.
ټکټینه خو مخکې چې وو مخکې تقریبا ۳,۰۰۰ ۳,۵,۰۰۰ روپۍ به وو، اوس چې اختر ته ځي ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰ دې نه کم نه دي. د اختر په ټیمونو کې چې کوم مزدور خلک وي مزدوره کوي او دلته پوره کال تیر کی، بیا د اختر ته ځي دا ټیم کې ټکټونه دومره ګران وي. د خلکو مجبوریان دي، د مجبورۍ د وجې نه دا خلک ناجایزه فایده اخلي.
په عین وخت کې د کراچۍ نه د بلوچستان بیلابیل سیمو تروان خلک پیوی، د کراچۍ نه د بلوچستان کوئټه ژوب چمن قلا عبدالله او نور سیمو ته بسونو په کرایا کې د ۱۵,۰۰۰ نه تر ۳,۰۰۰ روپۍ اضافه شوی ده. د اپریل پشپګمه د کراچۍ نه پشین تروان امان الله ترین بیا مشال ریډیو ته وویل نو یو خوا ټکټونه په اسانه نه ملويږي او بیا د گاډو چلونکي د خپلې خوخي کرایا اخلي.
ځاله خبره خدا سي دا چې کوم گاډي روان دي د کوټ کراچۍ نه کوټ ته، دې به مخکې ولې ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ روپۍ کرایا اوس ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۸,۰۰۰ چې څر طرح را گیر کړلی اول خو درته وایي چې ټکټان نشته، بیا چې ټکټان در کوي ورور جا درود راته ۱,۰۰۰ روپۍ کم ټکټ نشته. اگر د دغه خلکو لپاره مشکلات دي چې کم خواران دلته په هوټل کې کار کوي، درس کالې دلته تیر کړي، دکان کې کار کوي، ریړه چلی په څه باندې راغلی، امیرانو لپاره خو جازونه دي، په جازو کې چې په بسانو کې نه ځي.
د کراچۍ نه بلوچستان پښتون میشت سیمو بیا خیبر پښتونخوا ته روان خلک د بسونو په اډو کې هم دغه یو شکایت کوي چې ټکټ ورته نه ملاویږي او کرایاګانې لوړې شوې دي او دوی مجبورۍ د لاسه زیاتې پیسې ورکوي او خپلو کورونو ته ځي. خو بلخوا په کراچۍ کې د بسونو اډو مالکان او گاډو چلونکي وایي اختر ته نږدې د دوی گاډي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بیې هم لوړې شوې، بیا هم دوی کرایاګانې نه دي زیاتې کړي. د آل بلوچستان ترانسپورټ بسونو اتحادیې صوبایي مشر حاجي حبیب الله بادیزئی د اپریل په ۶ مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې حقیقت نشته چې کرایګانې زیاتی شوې دي.
دا خبره بالکل غلطه ده چې د کرایې بالا کړی دي، کرایې موږ نه دي بالا کړی، دا په ګاډیانو کې فرق دی. ګاډیانو کې خلک اوس ګوره په دې کې داسې ګاډیانې راځي چې هغه خالي 18 سیټرې، ودو دا معلومه خبره ده چې د هغې ګاډۍ به ټکټ ګران وي. بیا بل د دې خواسه دا ګاډي خالي د کوټې سزي د سوارلۍ دپاره په دې کې چې دا نه موږ ګاډو ته بچت شته نه شی شته، خالي صرف هغه سوارلۍ تر خپله ځایه را رسوو. بل ډیزل ګران سلو، قیمتونه د هر شي غبړاو سلو. مخکې به د ټایرو یوه جوړۍ مونږ 62,000-63,000 او اوس په 1,94,000 روپۍ.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن بیا د اپریل په 6مه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر یوې اونۍ راهسې د مسافرو نه زیاتې کرایا اغېستونکو ترانسپورټرانو په ضد ګامونه پیل کړي دي. دې لپاره یې ضلعي انتظامیه او موټروے پولیسو ته هم لارښوونې کړي دي چې زیاتې کرایا اغېستونکي ګاډي دي جرمانه کوي، او په دې لړ کې په 1300 ورځو کې په لسګونو شمېر کې ګاډي چلوونکي جرمانه کړي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر ضلع د باړي دکانداران وای د بدمنۍ نوې سپې یو وار بیا اندېښمن کړي دي او خپل ځانونو سرمایه خوندي نه احساسوي. د دوی دا خبره مشال ریډیو ته کړي. سوداګرو زیاته کړي چې د تیرو کلونو د نامنۍ پیښو او د وسلوالو پر ضد پاکستان په وستر عملیاتو وروسته یې خپل دوکانونه بیرته رغولي وو، کاروبارونه یې پیل کړي، خو سیمه یې یوارې بیا نارامه شوې ده. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس وایي چې په باړه کې د امنیت ټینګ ساتلو په مخه ګامونه پورته کړي دي. فرهاد شینوارې پرې نور تفصیل راکوي.
د خیبر په بڑا بازار کې یو دکاندار سفیر خان مشال ریډیو ته وای چې دوی خپل مدد په خپله ویجاړ شوی دکانونه بیا جوړ کړل او کاروبار پیل کړ، خو اوس هلته یو وار بیا د امن امان صورت حال ښه نه دی او د خپلې سرمایې په هکله اندېښمن دي.
کپڑے دکان دی، زمونږ دا کاروبار کوو. اپریشنو کې خو ډېر متاثره شو، کاډم دی لوکینه وته، کورونا مې رون شول، دکانونه مې لوټ شول، لگ لگ خلپ یور دو سپل پر دیو کڑلو او دیو بل نا قرضداری میو، بس لگ لگ کاروبارم دوباره روان کړی دی بس گزاره مطابق. وسم الوکات دس خاص امن پکې نشته دی، اعتبار سوک نشی کولای، خپل پیسو پورې بم ډاریږي، خپل دکان پورې بم ډاریږي، نو دس خاص امن نشته می په الوکا کې. وسم اول امن غواړو چې مونږ د بوډې الوکه امن به خال شي، واغې نه پاشي مونږ کم نقصان نشوي دی په پرشنو کې، هغه موازه مونږ ته ملاو شي، کورونو سروي کم شوي دی، هغه چک ریلی شي، دکانونو سروې شي دی، هغه ملاو شي.
یو بل دکاندار امیر خان پردی وای چې وی وګدې مودې کډواله نه پس باړې تا راسته نشوي، کاروبار بیا پیل کړای، خو په کار ده حکومت را ته امن بحال کړي.
په دا پرشنو کې خو مولا ډېر تکلیفونه ملو شو، لو کې خلکو ډېر ز وزا پل شو، څه غریب نه وي کنه، ول نه څه پرشنه روغله، خلک اډول شو، جلوزول لوړل، او هغه بیا حکومت وی چایره لو کا کې پرشنه وکړه تا او کلیر شو، لا هغه به باوجود چې وس روغللو و سم لکا هغه شانته امن نه بیا ډېر اعتبار ور نه دی. دا ویجاړ شو د موس بیا جوړ کړل پېښو چې ما امن رانه شنو بس علاقہ خو مخ کې نشیت لای.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کلاچی لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی پیغام کې ویل شوی چې دوی په باړه کې تر ډېره حد پورې امن قائم کړی او هر کاروباری تن او دکاندار ته به تحفظ ورکوي. د خیبر په باړه تحصیل کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، او په 2014 کې سرته ورسېدل او کډوال ورستانه شول. په خیبر کې میشت امنیتي ادارو ادعا کړې چې دوی د باړې نه تر تیرا پورې سیمه تر خپل واک لاندې کړې، خو بیا ځایي خلک وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې پکې د بدامنۍ پیښې یو وار بیا زیاتې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوانو سندرغاړو ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. په دې اړه تفصیلی رپورت زموږ د همکار هارون باچان اور.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د کواله لپاره غونډیږي. د کواله د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې کوالي دیکھو ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې د دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو حال لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.